Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hilalaram granu sakun ku chitol bajur ro aw sehat mand bo se de rokhtiya jami mu patan wo se granu sakun ku zad ya nasal hi sta shon ke al zalibiyata sutul ta de wal samtul ke khemiya mazmun de al sam lo asta sharaglas wa aw hilalaram chi dal wa star rastani she bo par me maltiya okre granu sakun ku zmur aw sta sun نن ورځ درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلوشتمې صفې څخه پیل د یو سلو څلور پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي وه، خو بیا هم راځو. فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کښې چې موږ او تاسو ویل یو سلو اتلس عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په درېو برخو کښې چېرې موږ او تاسو ووایو په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم په دې کښې موږ او تاسو غواړو په دې لوست کښې چې فلزات وپېژنو، چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ او تاسو حادي جسمونه ورته وایي، چې خپله حادي جسمونه هغه جسمونو ته ویل کېدله چې کېدلی شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم ویلی سو، چې دوی د برېښنا او د تودوخې ښه حادي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کېږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي، چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کریسټلي جوړښتونه هم لري، د پاڼې کېدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري. چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کښې په ترکیبي بانه هم پیدا کېږي، چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای شي، چې یو هم موږ او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو، چې په میترالوجي کښې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل شي. چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د کانې د تیږو راایستل دي، دوهم پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د کانې د تیږو برابرول وه، چې موږ او تاسو ویل لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري، تر څو موږ او تاسو د دوی څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې موږ او تاسو وګورو، لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات چې کړو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادېږي. خو یا هم موږ او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې، بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي، چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کښې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپله یو بله فزیکي لاره هم غوره کړو، چې هغه دا چې د خپله فلزات د ناخالصو موادو څخه چې کوو جلا کوو د یو مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات د ناخالصو موادو څخه بیل کړو. او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو، د ملغمې جوړېدلو له په طریقه سره هم کولای شو چې د ناخالصو موادو څخه د کانې ډبرو جلا کولو یوه بله لاره هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چې کوي حلوي، چې دغه حلول یا ملغمه کول دي، چې په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چې شي بیل او یا جلا شي. ګرانو زده کوونکو، کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپله د فلزاتو لاسته راوړنه ده. چې فلزات تل په خپلو مرکباتو کښې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي که چیرې وګورو خالص فلزات چې دي کېدای شي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات ته د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو، هغه هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکو او وروسته بیا هغوی څه شي کوو ارجا کوو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربن ډای اکساید مرکب چې شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولی شو په یو کیمیاوي لاره سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجا څخه هم کولی شو چې څه شي وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګورئ موږ او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاسته راځي یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجا څخه، ځینې یې د کمزور الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزات په واسطه سرچي شو سي ارجا سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو چې خپل د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجا کول دي چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډېرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي نو کېدای شي چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنې یوه اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولی شو چې بېرته یو برېښنا جریان ورکړو د یو برېښنا جریان ورتېر کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول سي او بالاخره موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي چې موږ تاسو کولی شو دغه د فلزاتو صفول په درې ډوله سره چې شکرو ترتیب کړو چې لومړی موږ او تاسو خپله د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کښې موږ او تاسو هغه فلزات چې د هغوی د ایشیدلو درجه یا د ایشیدو ټکې چې شي اوسي ټیټه اوسي لکه سیماب و زینګ و مګنیزیم او داسې نور د پرله پسې تقطیر په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې هغوی څه کړو بیل او یا جلا کړو. دوام کېدای شي چې د برېښنایي تجزیې په واسطه سره موږ او تاسو څه شي وکړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات څه شي کړو الکترولیز کړو، یعنې د برېښنا جریان ور تیر کړو چې په نتیجه کښې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دوی چې سي تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې معادله کښې وینئ موږ او تاسو مس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ او تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان جریان تیر کړی ده او په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولی شي چې په مثبت دوه باندې څه شي په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي. او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه څه شي اوسي په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ولانس کې څه شي اوسي یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د فلزاتو د صافولو لپاره هم کولی شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو چې په ساحوي تصفیه کې بیا موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپله دلته د فلزاتو تصفیه د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپله د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سي وي سیم کې کېدای شي چې شي اوسي تړلي اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل سي چې دلته یوه آله ده چې د دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې دی موږ او تاسو ورته وایو که چیرې دې ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي او د دوی تودوخه ډېره کړل سي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو څه شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو څه شي کېږي یو څو فلزونه البته خپله دغه فلز د ناخالص میلې له ښي خواته او چینې چپ خواته کېدای شي چې وخوځول سي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلېږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کښې د سړېدو په وخت کښې موږ او تاسو کولی شو چې د فلزاتو کرسټلونه په عین وخت کښې جلا او په عین وخت کښې نه نوي فیصده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فیصده خالص ډول سره فلز څه شي کړو د ساحوي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپله د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کیدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپله د دوی الکتروني جوړښت دی ان اس یو اوس یا په هغه کې کیدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پریود او یا البته د پروتونونو نمبر چې شکړي موږ تاسو ته وټاکي. دا هغه عنصرونه دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کیدای شي پیل او په اووم پریود باندې کیدای شي چې شي اوسي ختم کړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړي ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي، خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوګونی خاصیت خپل ځان څخه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري، او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده، خو نسبت سرب ته او سرب څخه کېدای سي ډیر لیتیم نرم اوسي، یعنی سرب بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري. خو د دوغو عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای سي زیات اوسي، د شیدو درجه، د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای سي په پاله پسې توګه چې شي سي رازو. ګرانو زده کوونکو، خپله د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ویل فلزي عنصرونه د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده، و سوډیم عنصر به وپیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نومې سوډیم د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي، اټمي نمبر یې 11 او اټمي کتله یې مساوي په 23 سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپله د دی وی په نوم سره یو عالم په 1300 اووم زیږدیز کال کې خپله د یو ویلې شوي سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ، چې په اوسنیو وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپله د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دغه الکترولیز په عملیه کې موږ او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي، او د ویلې شوي سوډیم کلوراید د الکترولیز تعامل موږ او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټوم سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګور دی الکترولیز سي او دوه الکترون ورڅخه چې سي، البته په دې ځای کې ایستقلل سي، او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت آیون سره چې شکیږي تجزیه کیږي. او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په آنود کې په منفی آیون باندې چې شکیږي تجزیه کیږي. نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې کلورین جامع سوډیم مساوي کیږي په سوډیم کلوراید سره. او سوډیم کلوراید به بیرته کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره، وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت آیون باندې چې شکیږي تجزیه کیږي. چې په دې طریقه کې نه نوي فیصد خالص سوډیم موږ او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو، چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډېر چې شو اوسي ارزانه اوسي. رازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې موږ تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت سوډیم کلوراید څخه ده، چې مالیکولي فرمولې موږ تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب شوی ده. سوډیم نایتریت ده چې دای مالیکولي فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن، سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره شوی ده. او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې دا خپل موږ او تاسو نور نمونه هم لري، یا معمولی نمونه یا سوډیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو، سوډیم نایتریت ته خپل د شیلې شورا وایو، او البته سوډیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو، او سوډیم بای کاربونیت ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې. سو چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات. او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو مواد سره تعامل کولای سي. البته ګران زده کوونکو، د سوډیم عنصر چې د مرتاسي یو فلزي عنصر ده، کېدای سي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاسه ورکي. وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي، د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کې بیرته ګران زده کوونکو کولای سي چې سوډیم د تودوخ په شتون کې د هایدروجن سره هم کولای سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سوډیم سوڈیم د ہائیڈروجن سره تعامل کوي موږ تاسو وینئ چې دوه اټوم سوډیم سوډیم د ہائیڈروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم ہائیڈرائیډ مرکب څخه چش کیږي لاستر اورل کیږي او بل تعامل دم ګران زکون کو په دې تعامل کې موږ تاسو وینئ چې سوډیم کیدای شي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجنی عنصر ده چې کیدای شي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې شي سوې ده لاسته راوړل سوې ده چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص وه راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونو ته به ځواب ورکوئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه چې د یو سلو اووه څلویښتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو اووه پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل د ایترونو لاسته راوړنه وه د هغوی کیمیاوي او فزیکي خواص وه او په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر وه چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کښې ورڅخه استفاده کېدل نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولی سو چې الدهایدونه وپېژنو چې الدهایدونه څه ډول مرکبات دي الدهایدونه چې د خپله د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپله د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي الدهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي چې یعنی موږ او تاسو وینو خپله دوی چې دي د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون یې له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده ترتیب سوی ده چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکایل ګروپ ده رابطه سي ایچ او چې دا خپله د الدهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولي نوم ایښودنه او همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی راډیکلي نوم یا خپله راډیکلي نوم ایښودنه چې ده د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجا څخه خپله الدهایډ لاسته راغلې ده اول لویا لومړی هغه اخیستل کېږي یعنی داسې چې خپله د اسید کلمه په الدهایډ او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سي ورستارې په وای ایل سره چې کولی سو اضافه کولی سو یا هم ترتیبولی سو یا هم بدلون ورکولی سو خو که چیرې بیا په دایپاک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو دایپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الدهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر وهنه وسي داسې چې باید په لومړی نمبر چې د خپله د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ولري لومړی شماره هلته باید ولیکل سي یا نمبر وهلو یا شماره ګذاري څخه وروسته کولی سو چې خپله د یو اوږد زنځیر یعنی د کاربونونو د شمېر ټاکل یعنی هغوی شمېر باید وټاکل سي بیا وروسته کولی سو چې خپله هغه اوږد زنځیر یا هایدروکاربون چې ده د هغه د نوم هغه وروستۍ توري چې ای ده ای ده هغه توری پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چې شکو ورستاره اضافه او په دې ډول سره بیا ورسته د ماویزیونو مخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او شمار گزاري په اساس باندې هغه اخلو او په بل اخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو کچیر په معمولی ډول سره او په دې ترتیب سره د پک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کوو موږ او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ای تانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اور زنځیر انتخابیږي بیا هم هغه کاربون ته چې خپل د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره گزاری کیږي او وروسته د هغه څخه د اور زنځیر نوم اخیستل کیږي او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې شوی ده وضع سوی نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګورئ که چیرې موږ او تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان ده که چیرې د پروپان مرکب د الدهایدونو پر اساس باندې نوم ایښودنه اجرا کړو نو وایي چې پروپانل څه شی پروپانل او که چیرې بیا موږ او تاسو په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره د هغوی نوم ایښودنه او په معمولي ډول سره وګورو پروپانیل الدهاید وایي پروپانیون الدهاید په همدې ترتیب سره په درېیم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنځیر انتخاب شوی ده بیا په همدې ترتیب شماره ګذاري ورکول شوې ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې او بیا شماره ګذاري هم د هغه کاربون څخه پیل شوې ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نږدې ده په همدې ترتیب سره لومړی یو دوه هم درې څلور پنځه نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزی نوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو اوسې نږدې اوسې نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپله کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوې ده وضع شوې ده او پر څلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وضع شوی ده او خپل بیا وروسته د ټول اور زنځیر یا زنځیري ډول شوی د ټول مرکب نوم همدې ځای همدې اساس موږ او تاسو وایو چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر څلرم کاربون باندې میتایل پینتانل چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویل چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نوم ایښودنه په معمولي او په ایپاک په طریقې سره اجرا کړو راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي البته فزیکي خواصو درلودونکي دا چې خپله موږ او تاسو وویله الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده نو دوی چې د په 15 درجې د سانتي ګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د دوه څخه بیا تر یولس پورې یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپله دا چې د 15 درجې سانتي ګرید کې د ګاز په حالت کې شتون لري که چیرې د کاربونونو شمیر د دوه څخه تر یولس پورې وي بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت او که چیرې د یولس څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت کې کیږي پیدا کیږي بل د دوی دغه د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو ویل چې دا ډېر ټیټ ده په اوبو کې په زیات اندازه سره منحل دي په اوبو کې حلیږي او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي او په همدې ترتیب سره په ښه لیولتیا سره په اوبو کښې حلیږي او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت چیچیږي او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې چش کیږي ډیریږي نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولای شي چې چش شي حل شي دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی سي الدهایدونه چې دي خپله عموما د دوی کیمیاوي فعالیت چې دی د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري ځکه د الدیهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی هم دغه اړیکه پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده. نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای شي. لومړی کچیر موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي. په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تاویز کولو پر اساس هم دوی کولی سي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی سي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولی سي چې دوی چوکړي تعامل وکړي. که چیرې تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدیهایدونو تعامل خپله د هایدروجن سره ده. د الدیهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدیهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمن هغه د الدیهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دو ګونی اړیکه چې هغه له منځه ځي او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول څه کوي؟ ایتایل الکول پلاس را کوي. او که چیرې خپل موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدیهایدونو هغه د مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي، که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته پلاس را کوي. چې پلاس را کوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدیهایدونه لرو چې خپل مهم الدیهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدیهاید اسیتال دیهاید خپل یا هم فارمیک الدیهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدیهاید چې د خپل د الدیهایدونو یو لمړی مرکب الدیهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلیروف په نوم نومیده، دا هغه په واسطه تل سو نه پینګوسم کال کشي کاش سوچ. فارمالدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی او د الدیهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتایل د چې خپل فارمال هم ورسره چې څه ده نمول سوی ده. چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول بانه په د ژوندي موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورڅخه چې شو سي استفاده وسي. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولای سو چې فارمالدیهاید چې شو سي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي. او فارمالدیهاید په اوبو کښې څلوېښت فیصده په یو خلیج او د هغه څلوېښت فیصده محلول خپله د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي. او کولای سو چې په ډیرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کې هم کولای سو، د کورونو په وسایلو کښې هم کولای سو چې د فارم الدیهاید سره چې شو وکړو فارم الدیهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د فارم الدیهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسیتالدیهاید په نوم سره یادیږي، چې اسیتالدیهاید بیا په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی یې چې د هغه په یوویشت درجه د سانتیګرید کې په ایشیدو راځي. او د اسیتالدیهاید څخه کولای سو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوع تیزاب دی هغه لاسته راوړو، ایتانول، او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای سو د اسیتالدیهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو، په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدیهاید لرو، او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتالدیهاید دی. او هم د کپر او دوه سوه پنځوس درجه د سانتیګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې شوې ده لاسته راوړل سوې ده چې خپله دغه ستی کاسی چې د خپل د پاره الدیهایډ په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدیهایډ خپل د میوه په شان خوند لري په یو سل څلورویشت درجه د سانتیګرید کې په شیدو راځي. خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چش کیږي استفاده کیږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي، دا سوالونه ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.